آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې ونی کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دي چې اصلي قربانيان ولسی وګړي دي دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزه به هواري شي خو د افغانستان یو شمیر په خوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د رسمیت نه پیژندل کیږي ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي نور پیغامونه هم لرو د بریتانیا د بریسټل په هانتونیا بچړنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخ سره مخامخ شي دا چې ولی لیو متخصص سره مرکه هم پرې لرو خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نمزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو پریږدم مرزا نړیوال صدا هیله کوي چې مرزا افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني طالبان حکومت په رسمیت وپیژني باید طالبان حکومت په رسمیت وپیژني خو افغانستان ډېر جنگو د بدلې داسې ځپلې دی نو تازه داسې دی جنگو سره وتلې یوازې اقتصادي وضعیت هم ډېره خراب ده باید دوی په رسمیت وپیژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو لکه سعودي عربستان دی او قطر دی او ایران دی او ترکیه ده پاکستان دی او داسې ملکونه دي موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي که امریکا و تا خود دوی دشمنانو تر نن ورځې جنگي ولاغه کې پر رسمیت نه پیژنې چې خو اسلامي ملکونه د طالبان حکومت سي دی هغه یې شریو قانون نه دی به ته سي پر رسمیت پیژنې نو کته چې د امریکا یا د بل داسې ملک پر بغل باندې ولاړ است او طالبان ځپي یا طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژنې نو یې تاسو دا و کم پر خصوص افغانستان یو بیا وزله جنگ ځپل یو خار ملک دی بیا هم خلک غیرت من خلک دي باید تاسو طالبان حکومت پر رسمیت وپیژنې طالبان حکومت اوس ورده دغه دی چې حکومت وکړي تقریبا د اوس دوه کاله پر اسوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی شاته نه دی تللی امنیت یې راوستلې سوله یې راوستلې خپل ټول افغانستان کې موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړم
محترم اوختنه مو دادا ولا کیو غپبوک زه خدا وای ما سی د رسمي خبر ولا کی په ملګری ملتونو څخه تاثیر کیه په بارنیانو کیه په طالبان کی په هیڅ هم زم څخه تاثیر نه لري کله لا ای دادونه خلق چې دارا دیو ته زنګونه و هي تر اوسه پورې حکومت پایله نه دور کړی مې د ما دا یو خبره و دا یو خبره درته کوم سی د ملګری ملتونه کوي ور دي افغانانو عمر سره د یادی رفتیا بشر دوست خلق دي او د بشر حقوقو ته ګوري نو دا د دې شو کې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت و پیژني پسل کې اتیا پیسې د خلک خوشاله دي اتیا نه بلکې نیوي خوشاله دي صرف هغه خلک هونه دي خوشاله سي هغه په تیر جمهوریت کې کار کړی دي هغه اوس اکثر تللی دي د لوی لوی میدانان ختللی دي بار ورکوت دا کوم پات سي دي دا سي یو کله واره په بازارو کې په صبحانه نه هیڅ سره غونډ سي مو حقوق زنان او حقوق بشر او حقوق هر څه د خپل حقوق ان شاء الله رسیږي طالبان دې خلک نه دي زه خپل یو عادي سره يم کوم یو عادي سره يم کوم سپنجره يم نو دا پیغام نشر کی او دا خبره باید سي لیږل انځه دی واره د ملګری ملتونو سي د افغانستان اسلامي امارت پر رسمیت کو پیژنې ټول ولس خوشاله ده امنیت ته غل نسته ځانې نسته پایلوچ نسته څوک هم نسته بس امن امان ده خوشحاله خوشحالی ده عزتمن خلک خوشحالی دي نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم سي او کارونه ورته وسي په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي انشاءالله س رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم سي مو پولیس والی وکړي ټلیفون کار نه کې دغه یو میسج کړه واره درته وکړو او که ټلیفون کار کا انشاءالله حاجي صاحب توخه او محمد اشرف او دا خلکو ته ان شاء الله ورنو ورکړی دونه مسجام بم درته کول خو زه هم ګټه باندې کې ولې په دې ګټه نه کې سي د ملګری ملتونه سي دي دا هم د سیو کار کې سي بس پنځه کجی په کابل کې ناری کې په غوته ډیر غوږ نیو کېږي او سیو سپینګر یا د منطقي یا د ولسوالي یا د ولایت په سطحه خبره درسره کې لکه حاجي صاحب محترم توخه امامت اشرف داسې نور که خلق ستا په افغانستان کې وطن دوست خلق ستا خلکو خوا به دیږي دغو خبرو ته دوره غوږ نه نیو کېږي.
سلامونه ښه ښاري ښایسته په خیر ازادۍ رادیو شروع کار کوي. سلامونه نیو کېږي د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي د افغانستان مطبع اوسېږي په دې خو نه داسې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي د هغو خبرې ومنل سي د هغو په خبرو کړنه وشي هغوی چې دلته و څه کارونه کړي خو غیر غلا چور چپاول اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي د یو سړي د کور شیشي چې دي زری وي نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژندئ مکتبونو ته په زور ورکړی مکتبونه یې بند کړي دي ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زده دردي ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي شتو جوړ او روغس دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري د هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي. باید د حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم اسمی الله محسن المولات خبر کوم لمړی خبره ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمولات ولسوالۍ کې پاله کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوټ کې ناست دي نو دوی درس بیرته داس څخه به برخې سوال
اوریدونکو دا و استاسي هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکې زکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکم چې د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي زکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې خځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. د غو سیاستوالو او د خځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 21 21 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي.
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزې دی ادا کول په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو اخر نه سخت کال د خجاوکا په مدیر دی ګل سوالي کورته راغلو وای تاسو سخت لا شئ پنځه ورځې وروسته زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچی چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د یو کا په ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړ پر د موږ دین ګرهر پانتون مسلین یو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی مسلین چې په ملایلا کې ژوند کوي هغه د لایلې څخه ووزی. دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمیل کوونکو مزوسو خپل کارونه بند کړي دي او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول. کله چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې را تیر شي دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي اندارې دا اندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی، رښتیا وامنو دی کې شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هارو ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کیږي موټرسیکل موټر ته ور غورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی. نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زم د دې ملک او یو کامی سپینګیری یم، حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسیدونکی. په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښیږي، ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل ما په خلکو یې ور وخېځو. همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کیږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کښېنو هغه موټر به وشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکتر نه وي، ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی جو کی اس لدی است دا غ ورز ټول کالون دی امن راش کشیرانو او زوانانو تاسو په تاریخ لوستي خو دې ما په یاد چې کله په وم د سور په افغانستان کې کمونستانو کوتتا وکړه او داود خان شهید نو لږ ورځې راده شي تر نن ورځې په تاریخ پورې پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه سوي دي دغه د یغو کمونستانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستانو ته تاسې ښه خلک مه وایي، کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشیان یې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لدیسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ ستاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره، نو د اسلامي امارت غوښتنه کو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بی ازاره دي. څه وروره سید،
زه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زندانی ده، ما نه سلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه سلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم، زه یو کونډه یم، ماته واړ واړ اهتمام پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم، دی ما نه سلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم، خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته د رواني ستونزې پیدا شوې او مشکلاتونه کې ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړي، او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجم خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې را لیکېږي، د شپې را لیکېږي. پرون یو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا اته دانې نفر زنانه او غنه شهیدان شوي دي، همغه اتلس نه زخمیان دي، همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخي نمایندګان فرهنګ کې دي د ورو نفر سره چې وګړي شي زیږي. همغه د بلدستو پر یو کوتل باندې چې په سوی دی ملارم هغه اصلي نه ده، لارم د بور لارې د پوسټ چې دی پرتی دی په سوی باندې زغو شروع مرته په اصلي لار لار شي.
من کندهار څخه خبره کوم، دا خیر خیرت ناری چې په ازادي ریډیو کې وي. یا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت د شهروالي د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي. ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي، او په وطن کې خیر خیرت پر دې دیونه لاونه کتاب دی بانک کوي لنډي جرا چټک دا پرون چې کاور د انداز کې د لر مردار دی مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول، او دې دې شي مردار او نن لال شول. دیواز جملا سره په دې وطن کې حق لري، صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم، هم درد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې چې وګورې، بس همدغه خلک دي را کلکوي، کم ځای کم ځای نه دی. دوی پښتنې تېنه نه کوي وروره، او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره ترغای داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور انورم په خدای سپارم دی الله رحمان
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي د بریتانیا د برېستل په هانتون یو نوې چیرنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخه سره مخامخ شي په چیرنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي د چاپریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پختل چې د افغانستان آسیب پذیری یا زیانګالنه په کوم برخو کې ده
د تودوخې د سپو پروګرام د افغانستان راسي پذیری په دې کې چې لایوي خو د هوا تودوخه هغه کښ ته رسیدي چې صحت ته مضر ده او لبل خو د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان ته مسؤل یا خوندي کړي د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څنګه یخنی دی پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابر کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځې دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی همدا دوه علتونه لوی خو د تودوخې ډېرواله او بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي
مایار صاحب افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول ان ځینو مرکزی ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واوري ورېده داسې حالت کې بیا ګرمه سپه له کومه راځي
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا او سپه وړه راغله او هغه داسې و چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نکړل شو خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یو سیمې بلې سیمې ته ځي نو د تودې هوا څپې هم له یو ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي کومو د افغانستان د تودوخه د هوا سپو ته وګورو مومو چې په وړ کې تقریبا تودې هوا صفې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې تر هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي وسنی ورختونه او واوره هغه د دې مخنیوي نشي کولای بلکې دا یو لنمحاله توپیر دی په دیوا په حالت کې چې هغه هر وخت پیښېدل شي اما په ورستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو مومو چې سږ ژمی تر پخوانی او هغه او یام تر اوسط کې چې تود وو ژمی هم تناته د هوت په میاشت کې تودې هوا تپې وی خو البته د دې توپیر داده چې دا زیانمنون کې نه دی خو د اوسط کې چې څخه تودې او لاندې کبله ورته تودې هوا تپه ویل شو اما په هغه تودې تپې یا د تودې هوا تپې چې په وړ کې پیږي هغه بیا صحت او روغتیا ته زیان منون کیږي
مؤثر او لنمحاله حل لارې څه دي د افغانستان اوسنۍ ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیا ته په کتو خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولای شي
د تودې هوا د سپو په وړاندې حل لارې تر ډیره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي چې په هغه کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغه صفو سره د فشار سره مقابله وکړی شي د بیلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا په کې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یا خیالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني یا یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
تال او تال
د ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولای شي 00420211220. شمیره بیا وایم 00420211220.
تاسو لا پیغامونو
زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ زخه پر لیکم. د ازما ژغ خدای دی وکړي چې د ازما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پرې د امارات تر مسؤلینو چارواکو پرې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګریشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګیته تنګي ولسوالۍ ته. دغه لاره ډیره خرابه ده، ډیره کندو کپر د څوک چې په موټر کې سپور وي هغه انداري په ځان سپورته کړی وي، ښه په سپیډ تیریږي. څوک چې پر مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي عجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او 15 دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصیږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې سړکه څخه وسایل واړوم، موټر ګاډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستي بل موټر را روان وي. د دغې لارې غمخوري دي موږ ته وکړي، موږ ډیر زیات په مشکل یو. د دې لارې سره خپل مریضان په اسانۍ سره نه سوره سوالی تر ولایت پورې یا تر ګریش کولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځوال ته هم پر دغه لارې باندې موږ تاکوو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو.
سلامونه نیک هلې احترامات مې قبول کړې د ازادي رادیو اوریدونکو. نرمر جان زرک يم د خوست ولایت لکڼکوړیانو کلی څخه میسج پرېږدم. لکه څنګه چې د ګرمۍ موسم جریان لري نو کوشش وکړئ چې خپل مشومان مو په پښخنو کې پټ وساتئ، ځکه په دې موسم کې د ګرمۍ څپې ډېرې زیاتې تیزی وي، نو په دې موسم کې بیا حشرات هم زیات زور کوي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې مشومان مو خوندي ساتل شي وي، نو په دې موسم کې تاسو په شخنو څخه کار واخلئ چې پاینده کې تاسو مشومان په دې ملاریا ناروغي اخته نشي. خدای دې وکړي چې تاسو خپل مشومان نو ډېره فملرنه وکړي. هغه څه چې مهم دي تاسو ځینې استفاده وکړي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د څنګهړي میلمه د خبرونه درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو میلمه د مسلک له نظر د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشتہ کې لوړی زده کړې کړي، ششاعر او لیکوال هم دی. یو شمیر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کلی وایم، دی براته وای چې چیرته لوی شوی او زده کړې کړي.
د کوزه پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وای، هلته زیږیدلم په 1978 کې. ډېر هلته د مهاجرو یو کیمپ په سدیو په کورم جنسی سدی کې. بیا لومړنۍ زده کړې مې مغلته کړې چې مهاجرو مکتبونه وو، بیا د مهاجرو یو لیسا وه، د هغې نه فارغ شویم. او د هغې نه وروسته د کانکور په ازموینه کې طب پوهنځي ته کامیاب شوم، او د طب پوهنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شویم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی، درې کلن تخصص. هغه نه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلیټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسې په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست او عملته مو لبنانی زده کړې او د لیسې زده کړې کړې دي. په دې موده کې مو وطن نه و لیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو، خو ټول خلک رمهاجر شوي وو د وطن نه. نو وطن د خلکو په کیسو، د خلکو په سندرو، د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چوندې کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده. بیا تګ راتګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو، په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو، او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې، او بمونه هم ډېر زیات و، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډاکې دي، کنه ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې، کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې، به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال هم دلته ده چې یو ځای چې تاسې وایي چې لکه اجیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسې وایي چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط؟ شاید زړه ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي. تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلوم، کله کله به د وړي په رخصتیو کې، کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو، د هغه سره به خلک تلل، کنه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل، د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه هم وو، ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی وو، په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغه څه کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ول چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیاب شوي. د دې کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم، او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې و کال وم، د پوهنځای مې هلته لوستی.
د پوهنتون دوره څنګه وا کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګري ډېر وو، ادیبان هم ډېر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک ډېر ژوندي او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک هم ډېر ژوندي دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د ټور او د زوږ نه ډک پوهنتون و. هم د درس دپاره ښه وو، هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي، ملګري دوستان ډېر و. نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه.
تاسې د فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه، تاسې طب لوستی دی، طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دی، له ادب سره مو کله مینه پیدا شوې ده؟
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دی سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی. هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو، یو خوا غلطه به د مهاجرو ودونه او خاده چې شول، نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي، لغات او شاعری ورته وایي، د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډېر دي. نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خورو وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق وو، بس په دې مجلسونو کې به مونږ برخه اخیسته. یعنی وخت کې زما ځینې استادان چې وو، هغه تشویقولم چې ترانې ووایو. مونږ په مکتب کې ترانې ویلې، بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه. په دریم سیم کې هم چې ما اول ترانه لیکلې وه، نو هغلته محیط دغسې و، ډېر شاعرانه و. یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا دا د موسیقۍ او پروګرامونه وو، خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخر دې ته ورسېدو چې موږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دي. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې طب پوهنځای ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او وسنګه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. سببات کې مې دوه تخصص کړی، او دا د وسم په کې لګیا يم، د ډاکټر په توګه کار کوم، او ادبیات د سیدی چې کله وخت ویره تا
د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې نو ډیر وخت نه تیروم، بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم. څه خبره مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه، هنري مطالعه، دا زما مصروفیت او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم. چې خلک ځینې شوقونه لري، څوک تلویزیون ګوري، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوي خو لږ دي، خو لیکلي مې دي یو څه پاتې دي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو، هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي، صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه. تقریبا 600 صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی، لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بالاله او مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو او د دویم ټوکی سکل چاپ شو یو میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوریز، مشت میلما ډاکټر احسان الله درمل دی.
تاسی په جرمنی کې اوسی، دلته د ژوند شرایط بیل دی، خصوصا یو افغان لپاره چې له هغومره لري ځای نه راځي، طبعا چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شي؟
ولا دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده، نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي چې هغه شي تکمیل شي. لکه هغه دی لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسې هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې، هر څه چې بولې، دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وش باړې څه ولیکي په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وش باړلو دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی، او د بلې خوا نه زما په نظر یو ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري. نو موږ باید خپل ژبه په دې برخه کې غني کو. که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې کسام ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کېږي او ښه اخیستل کېږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا چې دا تقریبا درې ټوکه او تر یو نیم زر صفحو پورې رسیږي، ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي وژباړم، ویلیکم او کار ورباندې وکم. نو دا یو خو زما شوق دی، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالیګاه ډېره ده، او زموږ محصلین او لوستونکي د دغسې کتابونو دپاره اړتیا لري. نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بله ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول ساینس یا طب ځان کې ځای کې، خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب، د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي که نه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچه خپله ژبه زده وي، د پښتو د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې دپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی که نه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک اسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغوی جمله پښتو نه وي، یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوي وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوي وي. نو زما په نظر که د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات یې رواج کړي دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یو ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې که نه، چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي که نه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي.
منصور دا که چیرته کچرت تم دا بهرنی کلمې دی وی ژبنه انتخاب کړی وای مثلا انګلیسی ژبنه نو بیا که زموش محصلین بهر تم پلل نو په اسانه به تیبی کتابونو څخه استفاده کولای شوی نو هغه محصل زده کوي ډیر وخت به تیروي خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي مثلا موږ ځینې زاړه لاتینی اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروان اخیستل شي نو دغه شي ته زما اشاره وه
هغه د لاتینی او انګلیسی په برخه کې ډېر مشکل نه دی مشکل د عربي اصطلاحاتو په برخه کې دی چې هغوی ټول تیپ ترجمه کړی که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسی سره زیاتره بلد دي او د انګلیسی کتابونو نه هم استفاده کوي نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسی کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي دا خبره سمه ده
بله ډاکټر صاحب یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي تدریس کوي آنلاین داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ
ولې نه دا خو ښه خبره ده زه خپله په دې لټه کې یم ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم هلته په افغانستان کې هم زه د پوهنتونونو سره په رابطې کې وم پوهنتونونو ته تلم لیکچرونه مې ورکول او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک صحې سره تړلي پاتې شي
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست ژوند مو څرنګه تیریږي څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی
دلته خو سروان صاحب نوې راغلی یو اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه زده کوي د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکترانو د متخصصو دپاره ضرور وي او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه دوی ډېر ډاکترانو ته ضرورت لري نو په لنډ راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم او اوس هم د دې ځای نه د ډاکترانو سره په رابطه کې یم دوی سره کینم په روغتون کې خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي د ژبې د تکمیل نه وروسته ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی د ژبې نه نه کېږي او هغه د ډاکټرانو لپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی نو صرف د ژبې مسله ده نور څه خاص ستونزه نشته دلته ژوند نورمال دی ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي کومه خاصه ستونزه نشته
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده ستاسو تجربه څنګه ده
او په دې کې شک نشته چې سخته ده خو یو څه هغه هم پکې شته چون سیستم لري هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي نو یو څه پیچلی دی د انګریزي نه قواعد ډېر دي خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو ایروپین ژبې دي او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې هم د ګرامر په برخه کې هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري زما د پاره د عمر سخت نه د ژبو سره یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره دغه دوه عوامل دي چې زما لپاره یو څه نسبتا اسانه کړي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب فکر ودا ډېر مننه خوشاله اوسه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر مونږ اووه کاله انتظار وکړو اخر نن سخ کال د حج اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخ تلاش یې پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي د خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي
نثار احمد خبر کوم دی کابل نه موټیلر موټر دی بیا چې کله دغه نه لاټي بل شمالي کې دی بګرام دوسرا کې کې چې بل سراج کې دا زایو کې سره ودروي د سالنګ لار یا یو ورځ 24 غنټه یغه نه وي 24 غنټه دغه نه وي بیا موټر چلار چل ته چې ودرېږي دا خو د درو ورځو یا دوو ورځو موټر وي زر 2000 3000 موټر سره جمع شي بیا چې کله پریګ دی د موټر په یو ځای بیا چې پریګ بل سراج نه چننه د سالنګ خواته اول سوال نه رسیدا یو ترازو د موټر تلی غټ موټر تلی په دې موټرو کې زنه موټر بار وی سال وی ختنم بار وی دیرشتنم بار وی هر یو موټر چې تلی سلګون ورناخلی مو د ایله کو دي طالبانو د مشرانو نه د ترانسپورت وزارت نه چې دا ترازو یا آزاد ځای کې د موټر و تلی یا سلګون ورناخلی دلته و نه تلی بل ځای کې په لخمبري کې تلی یار په ځای کې چې تلی بل ځای کې و تلی دلته دیش سال وی ختنه موټر بار وی د پکتار کې ویټول چړای دی دا موټر خټول شپه چلان ویلګ لګ مخکیکیږي بیا جګه مخکیکیږي ته پنځه پنځه متره ټول شپه موټر چلان وسل افغانې دی خلی درو زرو تیل خوري ټول ورځ دی موټر ونانو تیر شلته بیچاره ګان
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114
شحال من نور ده مزخ بدفار نور حال من نور ده مزخ بدفار محبت دور ده محبت دور ده و دی سمگار شحال من نور ده تم رغم دے زور دے دل میں پارا پارا نور حال میں نور دے مزخ دے دفار محبت دے اور دے محبت دے اور دے وہ دے سم نگار راش حال میں نور دے تمرا خود پراست کی برتا زواستا ولی تمرا مست ہر طرف میں شور دے ہر طرف میں شور دے بیل تان یار گور حال میں نور دے دخل دا پار محبت اور دے محبت اور دے وہ دے سم نگار راشہ حال میں نور دے